السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې دورې 3 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اساق امیری هم لمه سره وی په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه وره 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو پلمړي د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناورو
په پاکستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو شمیره له 2500 اوړېده. د پاکستان وزیر اعظم د زلزلې ځپلو سیمو څخه پر لیدو بوخته او برتانیا وایي دوی په 2018 کال کې هم خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. پوره خبرونه په پاکستان کې د دوشنبه یا ګل ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لک تر لږه 215 ته رسیدلې ده. خبره د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویان احمد کمال نن مشال رادیو ته وکړه. د ویل د وژلو شو تر څنګ 1400 کسان ټپي شوي هم دي. احمد کمال ویل چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او چترال کې رامنځته شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته ویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه به په شریکه د زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی او وزیر الله پرویز خټک هم موجود وو. نواز شریف ویل
یہ ایک ایسی نادانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور
دیو ایدایو ناساپی آفت چھ راغلو پدی موقع صوبائی او مرکزی حکومت تا پ یواز تو گنا بلکہ پ شریک کار کول پکار دی. دو حکومت ذمہ واری دا چھ د خلکو سره مرسته وکړي هغه کده صوبائی حکومت وی او ک مرکزی مونږ بعد صوبائی حکومت سره پدی لړکی هر ډول مرسته کو چھ د خلکو سره د مرسته کچه لوړه شي. نموړی هم دارنګ ویل چې په زلزلہ کې د هر وژل شوی کس کورنۍ ته بشپګ لک روپۍ ورکول کیږي. هر زخمی ته 100,000 روپۍ او د چاچی کوروان شوی وی هغه ته به 22,000 روپۍ ورکول کیږي. نموړی ویل دی با د چترال ضلع څخه هم لیدنه کوي. د پرون د شنګلې ضلع دوره هم کړې و چرته چې زلزلې خلکو ته په لوی پیمانه د سر او مال زیانونه اړولې. هلته په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه شمیره ښایي لوړه شي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غني سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو او زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ شي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سرروغه سروکی او تیار ځکه امن ټینګ شوی او خلک وسر آرام ژوند تیروي. نو موړی وایي د سولې لټینګې دوه وروسته په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانستې دي.
ساوت وزیرستان ایجنسیز ایریا دے اپریشن لاندے وا دلتا خلق سپیشلی درے مسعود آ در بدر و پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیادتر وانا او ٹانگ تا محسوس شئی و آئے کنا دلی را روانا دے دا دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے پرا او زشمارم چھتے دے درے مسعود دے پرا پرٹیکولر او بیا دے ٹول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگان پرا انتہائی خوشحالی موقع دے.
نوموړي چې پرونې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د پاکستان پوځ به د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره په جنوبي وزیرستان کې موجود وي. د جنوبي وزیرستان په لدا او مکین کې بیا تر اوسه امنیت ټینګ نه دی خو ظهیر الاسلام وایي دغه دواړه سیمې به هم د 2018 کال تر اپریل د دوی په واک کې وي او له دغو ځایونو بې کوره شوي خلک به بیرته هلته واستول شي. د کابل حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ورسېدل. د کابل د هوایی ډګر د پولیسو قومندان جنرال حقنواز حقیار نن مشال لړیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. د راپورونو پر اساس یوه کښتۍ چې له ترکی څخه یونان ته په لاره وه د لارې په اوږدو کې ډوبه شوې. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې نږدې 60 تنه د افغانستان او سوریې وګړي سپاره وو. په له دې کښتۍ نه 10 تنه ژغورل شوي هم وو. برتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبې په ورځ د ژمنه په لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا د اعلان لاغې وروسته کېږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې 15,500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو غږ کړی چې ورته اقدام وکړي. فالن ویلي د دوی او د متحده ایالاتو پرېکړه دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناتو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برېټانیا د دغه اعلان هر کړی او وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرسته د دې لامل کېږي چې د افغان سرتیرو حوصله نوره هم لوړه شي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د سه شنبې په ورځ ویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کربی ویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهمې غاړې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. د زیاته کړه ایران یو مهم برخوال کېدای شو خو اوس نه دی. د امریکا او روس تر څنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیز ملاتړ لرونکي اپوزیسون او د امریکا خلیجی عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړ اوسېدل دي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه ساده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوې ده. په دې پیښه کې د مرګ شوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر په 28 نیټه د ویودانې هغه برخه په یو برید کې ولګیدا چې د روغتون انتظامی دفترونه پکې وو. 10 منټه وروسته بل برید ټوله ودانې په نخښه کړه خو تر هغه وړاندې ټول کارکونکي او ناروغان استل شوی وو. یاد سازمان ویلي چې د روغتون ودانې 99% لمنځه وړل شوې ده. د حوثی غیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان ویلي چې دوی دا روغتون نه دی په نخښه کړی. تر دې وړاندې د اکتوبر په 3مه د افغانستان په کندوز کې هم د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د بی پولی ډاکټرانو یو روغتون لګیدل او چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوی. دا تر دې غړې زموږ خبرونه اوس د تاثیرات ظهیر د هوا حالو د کرنسي بیا دراوروي.
نن د شروع پر ورځ د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.4 روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په 1.4 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپی 25 پیسې او په 1.75 روپی 95 پیسې. یو یورو په 1.15 روپی 10 پیسې او په 1.15 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1 روپی 75 پیسې او په 1 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 50 پیسې او په 23 روپی او یا پیسې. او یو افغانی په یو روپی 75 پیسې او په یو روپی 25 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې ورېځي خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 25، او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په دغه هواد کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 2500 کسان مړه شوي دي. د زلزلې سپلو د ضرورتونو په اړه د جماعت اسلامي امیر بیا وایي
دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت دی او فوري طور دوی ته د خیمو ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی. دې لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوي دي.
د جنوبی وزیرستان چارواکی وایي چې په سروکی او تیارسه کې د امن بحالی دروستو پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه بیا بحال کړی دي.
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پر بجای چې د تیار زنا څلور پنځو غنټو نه پس ټان تر راسي موږ وایو چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خلکېږي.
او نیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې بعد د انګریزي شبې د نوي فلم د جنگل بک پاړه وره.
Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. لمشال ریډیو سروسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې کامی اداره وای چې د زلزلې نه د متاثر شوو سیمو کې د مرګ ژوبلې شمیره سیوا شوې ده او دا شمیره لږ تر لږه 2500 ته رسیدلې ده. دغسې د چارواکي وای چې په ټول پاکستان کې زیاتره زیان په خیبر پختونخوا کې په شانګله ضلع کې خلکو ته اوښتی دی، چې تفصیل درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونمل کې د زلزلې په نتیجه کې 2500 کسان مړه شوي دي، چې پکې زیات شمېر د خیبر پختونخوا دی. په خیبر پختونخوا کې د مړه شوو کسانو شمېر 208 دی او د جوبل شوو شمېر څه د پاسه 1500 دی. د NDMA د معلوماتو تر مخه په ګلګت بلتستان کې 10 کسان، په پنجاب صوبه کې 10، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 5 او په قبایلي سیمو کې 2 کسان مړه شوي دي. په غونمل کې د جوبل شوو شمېر څه کم لسو دی. دا شان د زلزلې نه د متاثره کورونو شمیر 9200 دی، چې پکې د خیبر پختونخوا 8500 کورونه هم شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 114 دی. د NDMA ویان احمد کمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چې هلته حکومت ته لارسایي نه ده شوې او حکومت په دې هڅه دی چې دغه سیمو ته هم ورسي. د ده په وینا چې د ړنګ شوي سړکونو او د مشکل لارو له کبله حکومتي اهلکاران دغه سیمو ته نه دي رسیدلي. په دې کې د چترال لري پرتی سیمې شاملې دي. بلخوا د نهې په ماښام د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا وه چې د زلزلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پختونخوا شانګله ضلعه ده. د ده په وینا چې حکومت د زلزلې نه به متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثرینو ته به امداد هم ورکړی کیږي. ده دا هم ویلي دي چې پاکستان د خپل اولس د ضروریاتو پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. دی وای
NDMA نے اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دی تھی الحمدللہ.
د زلزلی نه پس NDMA د خپل فرائض او ادائیگی شروع کړي وا. اوس چې د زلزلې 40 غنټو نه زیات تیر شول، نو زید مینن سره د پاکستان ټولو خلکو ته دا خبر ورکولې شم چې ټولو ادارو ذمہواری سره د دې لوی حادثې ختمولو او انساني ژوند محفوظ جوړولو او د رابطې ذریعے بحالولو لپاره اقدامات کړي دي، نو د دې موږ ته مثبت نتیجې ملو شوې.
هم په دې موقع د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرل اصغر نواز مطبوعاتو ته وویل چې د زلزلې متاثرینو لپاره خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوې دي. دوی وویل چې تر اوسه پورې 14 آفټر شاکس راغلي دي او د نقصاناتو جاج هم اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې PDMA په وینا چې د ټولو زیات کسان په شانګله ضلع کې مړه شوي دي او د ټولو زیات جوبل شوو تعلق د چترال ضلع سره دی. PDMA وایي چې د خیبر پختونخوا په بردیر کې د ټولو زیات کورونه ړنګ شوي دي، کشمیر یې درویش سوونه زیات دی.
مشال ریډیو ته سوره درابی اکرم خان رپورت مو اوریده. دوه ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې راغلي زلزلې د نورو سیمو پر رنګ د شانګلي ضلع کې هم په لویه کچه زیانونه اړولي دي او دغه خلک وایي چې په دغه سیمه کې زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري، نو باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
دنه لکو نازیات خلقو باندې مشتمل ضلع شنګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر بخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوړ شوې دي. دغه رنګه په سلګونو ودانې ړنګ شوې د ضلع شنګلې زلزلې متاثره زیاتره خلک وایي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع کړي. د شنګلې په مرکزی ښار الپوره کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي لکبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوي دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکو دی وای
زمونږ صرف او صرف اگست زړه کې پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې پسا ورزول هغه ټوټل کټاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو الله دغه کسان اوس په هسپتال کې داخل دي.
دلپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانې ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله زه بیا دې کور ته دننه نوتم نو زمونږ د هلک وویل ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دې څنګه اله چې ما دې کور ته پاتې یو او دې سامان مې شروع کړم دوره د خارې دې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جمع نه ازمه سامان د مانه خرابېږي او زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي. یو دا میټر او کټونه بشترې چې او چيني او دا لاندې شو دي او غواړه د چوډه به دا هر تل لاندې شو دي
او خاون مې مر دی نشتی کونډم د قیو معصوم دی دغه سالور جيره کوي دی یو ځم په کوټه کې د خوده اریان نستی او کوټه ګوټي رانم روان شو او په خانه کوټه ګوټي رانم به کیا ټیم پاس کو اگر انم ولاړ په زلزلہ کې روان شو او خدای واره ته خوده روغ وستل دغه کار شته چې دا واره ته روغ واده
د ضلع شنګلی نه د صوبایي اسمبلۍ غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو موثر نظام دلته نشتی د روډز اغې وجنا غلاقو ته اسانی سره رسایي نه کیږي تل راتل اغه ډیر ګران وي اوس هم د خلکو زمونږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل اغه د ملبولاندې پراته دي او تاسو مخکې مو وینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډیر سخت ضرورت دی کمبلو ضرورت دی یخ موسم دی سیزن دی بارانونو موسم دی او کدا سلسله دغه شان رواني دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتي نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډیر ضرورت دی دلته نو کدا سلسله داسې رواني نو لګي راځي چې روز ویدین ډیز تاسو به وینئ چې وبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکمنوم هغه تباشو نو دا مسایل به سیواکي
د سیمې اولس وای چې ضلع شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو ولې تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګلا.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو په خبر ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې له صوبایي د خبر پښتونخوا حکومت سره به په شریکه د سلسله ځپلو مرستې کوي. نو موري د خبرې نن په پیښور کې په گورنر هاوس کې یو خبري غونډه تا کړې دي. د ویلی دي چې دواړو حکومتونو به په ګډه په سلسله کې د وجل شو لپاره شپږ لک روپۍ او د سختو شبل شو لپاره دوه لک روپۍ او د کور په مکمل توګه ډنګېدو لپاره به هم دوه لک روپے مرستے ورکوی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې اورو.
گورنر هاوس پیښور کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته په خیبر پښتونخوا کې په 28 اکتوبر د زلزلې له وجې اغېزمن شو خلکو ادمالی او جانی زیانونو تفصیل ورکړی شو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی، وزیر اعلی پرویز خټک، د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي او د مرکزی ادارو مشران او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. وزیر اعظم د دغه غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک، د گورنر او د پاکستان د پوځ د مشر ډېر مننه کوي چې ډېر په خوډول امدادي کاروانو کې دلچسپي اخلي. په دې مقدوی ول چې په داسې موقعو باندې مرکزی او صوبایي حکومتونو کې هیڅ فرق نشته دی او دواړو حکومتونو به په ګډه د زلزلې ځپلو د امداد لپاره کار کوي.
یہ ایک ایسی ناگہانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں چلنا چاہیے.
دا یو داسې ناساپا ناگہانی آفت وو چې پکې صوبائی یا مرکزی حکومتونه بیل بیل تل نه دی پکار، بلکې د یووالي نه کار اخیستل پکار دي. دا ټول اغېزمن شوي خلک پاکستانیان دي او د دوی مرستو ذمہواري د حکومت ته، که هغه صوبائی ده او که مرکزی. او ما پرویز خټک صاحب ته اوس هم دا باور ورکړو چې په هر ډول به مونږ د صوبائی حکومت مرسته کوو او په هر ډول به مونږ په دې کې خپله برخه اچوو. اوس چې ما ته کوم په دغه زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه شمېره راغلې ده، د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د زرو نه کم کسان ژوبل شوي دي او 208 کسان پکې مړ شوي دي. دغه شان په فاټا کې یو کم 1.5 کسان مړ شوي دي.
کی پی کے میں 208 ہیں، فاٹا کے علاقے میں ہیں وہ 29 ہیں.
نواز شریف جاتا کلا چدوی اڑان دینا دا پریک رکھڑے وا چھ ٹول زلزلہ زپل سیمو کے با امدادی کاروان مرکزی اور صوبائی حکومت پگڑا کبھی پدی اخلدوی ویل.
مشورے کے بعد ہم اس نظریے پہ پہنچے ہیں کہ جو لوگ گلا کو پیارے ہو گئے ان کو فی آدمی 6 لاکھ روپیہ.
دا سلام مشورې ورستو مونږ دا پریکړه وکړه چې کوم کسان دې زلزلہ کې په حق رسیدلی دي هغه لپاره سړی سر شپږ لک روپۍ، چې څوک ژوبل شوی دي هغه لپاره یو لک روپۍ، د چا چې خپل لاس مات شوی دي د هغه لپاره دوه لک روپۍ، د چا چې کور په مکمله توګه ړنګ شوی دي د هغه لپاره هم دوه لک روپۍ، او چې په جزوي توګه کور تباه شوی دي د هغه لپاره یو لک روپۍ مونږ ورکوو. خو مونږ مطلب یوازې مرکزی حکومت نه، بلکې په دې کې د صوبایي حکومت 50% پوره برخه شامل ده.
صرف میں وفاقی حکومت کا نہیں کہہ رہا، اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے۔
دا پاموڑ چې وزیر اعظم نواز شریف جاتا کړه چې د پیسو ویشلو دغه عمل به د تصدیق وروسته در روان ګل دروازه نه شروع شي او تر زیارت پر ورځې پورې به سر ته ورسی۔ وزیر اعظم په دې مقدا هم وویل چې دوی اوس د چترال ضلع په دوره روان دي او ځان سره به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک، گورنر سردار مهتاب عباسی او د پوست چارواکي هم یو ځای بوزي او هلته کې به په ګډه د امدادي کاروایو نگرانی یا کتنه کوي۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور۔
د شبیر احمد جان په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې له زلزله ځپلو سره به مرستې کوي او دې لړکې ځینې پیسې هم اعلان کړي دي، خو د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق وایي چې باید حکومت دغه مرستې له زلزله ځپلو سره په یو ځای وکړي۔ دی وایي چې د دوی د ګوند غړي دا مهال په مختلفو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې کوي۔ نوموړي سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړی دا، نو سراج زهیر د بخنه غاړم سراج الحق د مرکی په پیل کې د سلسله سپلو د ارتیا او پاړه وای
زمونگا پدی علاقو کې د ټولن اولنۍ کار دا ده چې یخنی ده او کورونه راو غرزیدل، نو دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت ده او فوری طور دې ته د خیمو ضرورت ده، د بسترو ضرورت ده، د دوایانو ضرورت ده، دې لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوی دي، نو ځینې بیماران خو لا دلته راتلی هم نشي، دې دپاره ډېر زیات ټلیفونونه او مطالبې د خیمو دپاره را روانې دي او د ګرم بسترو دپاره.
په ځانی توګه تاسو کوم ځای ته لاړې او ستاسو صوبایي حکومت کې ستاسو د ګوند وزیران دي، د هغې څه ذمواري ده؟
زمونږ دا ټول ریجن چې کوم دی دا تقسیم کړی دی په یو څو زونس کې، او چترال او دیر بالا دا مخبل وزیر بلدیات عنایت الله خان ته حواله کړی دی، اغال ته دا وخت موجود دی، او کوزه دیر مو مظفر سید وزیر خزانه ته حواله کړی دی، هغه دا وخت موجود دی هلته کې، او دغه شان بنیر او شانګله او سوات دا مو د عشر او زکات منسټر حبیب الرحمان خان ته حواله کړی دی، او دیسرا ضلعي ناظمین او زمونږ د ضلعو د جماعت اسلامي مشران او د الخدمت خدای رضاکار دا ټول دا وخت په اپریشن کې مصروف دي، او نن زه خپل باندې باجوړ ته روان یم قبایلي سیمې ته، او بیا دیرته لاندې او بیا بره دیرته روان یم.
سره سره په دې سخت وخت کې تاسو د وفاقي حکومت نه څه غوښتنه کوي؟ د صوبایي حکومت ایسای
مونږ د وفاقي او د صوبایي حکومت نه غوښتنه دا کوو چې د خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره په یو ځل پیسې ورکړي، چې د خپل کورونه که کچه جوړی او که پخه جوړی خو چې دوباره جوړ کړي. او دویم مطالبه زما د وفاقي او صوبایي حکومت نه دا ده چې دوی د یو اپریشن شروع کړي، اسنه چې صوبایي حکومت ځان له کار شروع کړي او وفاقي حکومت ځان له کار شروع کړي، دا غینه قوم ته هم نقصان ده او خزانه ته هم نقصان ده.
تاسو د جماعت اسلامي د مرکزی امیر د سراج الحق مرکه اوریدل چې زم همکار خالد خان ورسره د زلزله ځپلو د مرستو پړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان سپریم کورٹ ویلي دی چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاح کولو غوښتنه د اعتراض وړ نه ده، بلکې د دې مقصد د تورونو په لړ کې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال ادرول دي. دا خبره عدالت د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر د وجنې د مقدمې د تفصیلي فیصلې جاری کولو په وخت کړې ده، چې تفصیل درته سراج زهیر وړاندې کوي.
د نهي پورس د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل د کیس د تفصیلی فیصله او رولو په وخت عدالت وی چې د مذهب د سپکاوی قانون پاکستان پینل کوټ په دفعه 295 سی کې د اصلاح کولو غوښتنه غلطه نه ده، او په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې د دې مقصد د تورن شوی کس پر ضد د دې قانون د غلط استعمال ودرول دي. په پاکستان کې د سپریم کورٹ په دې فیصله باندې عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سوي کلی چې مشال ریډیو د مفتی فضل منن عابد نو پوښتل، نو هغه وی کې چې په متفقه توګه باندې د انسانیت بچ کولو او د دې د غلط کارولو د مخنیوي لپاره څوک د اصلاح خبره کوي، نو دی کی سے غلط خبر نشتا نوموری زیادہ کڑا
دین کی خیر خواہی راضی اور آغت ہر چا دا پارا خیر دا سنے کی زدہ یو کس خلاف پکے کوم او یرا آغت پکے او دپا پیدا کوم کی یرا دا پکے پانچکڑی چو دیتا پکے نقصان ہو رسی جی سا سنے دا پکار البتا کو دا غیر پا وجہ بانے کی طولو تا خیر ملا دی جی او مالدار تا ہم او غریب تا ہم او دا ملک سربراہ و حکمران تا ہم کو طولو تا خیر ملا دی جی نو خیر دے کو پا غیر کی خلق یو تصحیح ہوچی و آغیر کی اضافہ ہوچی پا یو دپا کی نو ایس مسئلہ ندا خو متفقہ کہ پا غیر بانے کی با اتفاقی و پا غیر کی با کوئی خلق بای زندار
ہم داشن چکل مشال ریڈیو د بشری حقوق نو لپاره د کارکون کې د یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر عاصم ملک نه پدی اړو پختل نو هغه اووی باید چې په پاکستان کې د رویو د بدلون لپاره کار وکړي شي. عاصم ملک زیاته کړه
معاشره کې چې کوم د عدم برداشت دا زیات شوی دی. اول خدای دې انصاف فرهمي تاسو په عدالتونو کې د وګوره په عدالتونو کې چې کوم کې سونه دي نو هغه لکونه کاله بشري هغه حل نشي. دغه خبره دا چې کوم علمي ده چې کوم خلک علم نلری اغا خلق چی کم دیر مقتش شوی دی گوی اغوی دات سزون قرائی تی رختی آج پختو که مطل دی وی چی رختی آج رازی دروغو کلی بران کری کم دا ایکسپلائکیشن کو ماجده کی پا شروع دی دا بزبی اغا ولی سر چا سواداری کم دا تو دی وجہ داری چی پاکستان کی چی کم دا پا هر طرف نکم لاسو حل کی گی تو دا غم دا دیری یو انصر دا
دا ذکر دا دروان میاش چی پو منیتا دا سپریم کورٹ جج آصف سید کوسا پا مشاری کی دریتنی جرگگی د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې ممتاز قادری ته د ترهګر ضد عدالت لخوا ورکړې شوې د مرګ سزا بحال کړې وه. دا د هم یاد وی چې ممتاز قادری په اسلام آباد کې په 14 جنوري 2011 کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي کولو په تور کې په ډزو وجلې وو. سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو ورې د جنوبی وزیرستان چارواکی وای چې په سره روغې سروکیو تیارځي سیمو کې امن بحال شوه دی. دغه چارواکی وای چې پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه په سروکیو تیارځي کې بیا بحال کړی دي چې دا شان خلک د خپل مسلو د هوارولو په ترس کې لرو پرتو سیمو ته د ورتللو پر ځای په خپل تحصیلونو کې خپل مسلې هواری کړي. تفصیل د سلام محسود په رپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د ډېر وخت نه د ورسته د سولی وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځک شي یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولی وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو د پاره نیکمرغۍ زیری دی. دوی ویایي
ایریا دے اپریشن لاندے وا دلتا الگ اسپیشلی درے مسعود آ در بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیادہ تر وانا او ٹانگتا محسوس شوی ہو آئے کہ نا دلی روانہ دے دا دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے پرا او زش مارم چے دے درے مسعود دے پرا پرٹیکولر او بیا دے ٹول ساؤتھ وزیرستان ایجنسان بشندگان پر انتہائی خوشحالی موقع دے چے نن منگا دے ساؤتھ وزیرستان ایجنسائی پدوے تحصیلوں کے یارزا او سرواکے دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن
موجود وی قبالیون با ٹانگ تا دیرا تک پزائے خپل مشکلات و مسئلے حل تا حل کوی
سر وکی سب ڈیویژن دے خلق و مسائل اور دل دو پرا او داغے حل کول دو پرا با ای پی او صاحب ہاں التا موجود وی امونگا تحصیلدار وا ہاں التا موجود وی پا موقع بندے او داسے پتیار تا ہاں چونکہ نوی ریٹرن شوے دے علاقہ آباد شوا اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چے خلق خپلو وڑو وڑو مسلو دا پرا بجائے چے دے تیار زنا سلور پنزون گھنٹوں نا پس ٹھانگ ترا رسی لکڑو میسائل دے یا شانتی کارڈ دے یا نور اسدا سے مسلی دی نو آغا مونگا وائی چے آغال تا پتسیل دے والبان دے آغی تخل کی گی.
ظفر الاسلام دے یو سوال پا جواب شواویل چے پاوز بات تر آغا وقتا پر حلتا موجود وی چے پا ٹولا سیمک شے آمن او پولیٹیکل نظام فعال شوائی نوی
ساوت وزیرستان ایجنسی دے فاٹا ٹولا نا غٹا ایجنسی دے کے درے سب ڈویژن دی وانا سروکے اولادا وانا چې دا ټوله اوپن دی ډېر کلونه پس پولیټیکل اډمنستریشن خپل دفترو ابادکارۍ لپاره روان دي. نو ضروری خبر دی فار دا ټایم بینګ به آرمی هم موږ سره سایډ بای سایډ سیکورټی پرپز لپاره موجوده وي چې کله حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو چې امن یو ځل راشي پورا نو ان شاء الله العزیز دا کارونه به بیا پولیټیکل اډمنستریشن ته واپس ملاو شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوي کال د درېمې څلورمې میاشتې پورې به د سویلي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې کیدونکې دي. زموږ د همکار نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احمد کمال وای په دغه هیواد کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلی دی. ده ویل د وژلو شوو تر څنګ 1400 کسان ټپي شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته ویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600,000 روپۍ ورکول کیږي، هر زخمي ته به 300,000 او د چا چې کور وران وي هغه ته به 200,000 روپۍ ورکول کیږي. دی وایي د مرستو لړۍ به د راتلونکي ګل ورځې پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیره کیدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سره روغه سروکۍ او تیار ځکه منټنګ شوو خلکو سره ارامه ژوند تیروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدا وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه هم پرانیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تخار درقد ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مسؤولان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه ساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې اعلان هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي ځواکونو په ملاتړ کې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. او د اوس نه نیمه ګنټه پس د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه پیلېدونکې ده.
نن خبرونه د نجیب عامر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوې دي. د نیسې خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلایا اس جوړ کړی در اساس چې ورته وښ شو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د سینسوبي په موهنجو دوړو تهذیب د نورو تهذیبونو نه ډیر کم تحقیق شوی دی. خو یو برتانوي کارپوه په دغه ځایونو کې موجود علامتونو لوستلو لپاره مختلفې طریقې خپلې کړې دي. د سینسوبي دغه تهذیب د سکریپټ تر اوسه پورې نشي لوستل کېدی ځکه چې دا په باضابطه توګه په شکل کې موجود نه دی، بلخوا په مهرونو موجود له تصویرونو نه جاج اخیستل کېږي. موهنجو دوړو تهذیب چې ورته هړپا تهذیب هم ویل کېږي یوازې 10% آثار موندل شوي دي. دا په پاکستان او هند کې موجود دي. فلنت یو مصنف د هړپا او موهنجو دوړو تهذیب کې لسنانیتی کارپو انډریو رابینسن په نیچر نومي مجله کې لیکلي دي چې د سند قدیمه واده په 100,000 مربع میل پورې غځېدلې وه. دا له سند نواخلي تر ګنګا او د عرب بحیره پورې وه. دې ته د نړۍ لومړۍ آبادی هم ویل کېږي. په هغه وخت کې د وزن ترلو لپاره د کاڼو استعمال کېدو. د دې تهذیب فوج نه و. د دې تهذیب د سکرپټ معلومولو لپاره ډیجیټل ټیکنالوژي کارول کیږي او دا ستمې کیږي چې په دې کې به کامیابی ترلاسه شي. د انډریو تر مخه په دې تهذیب کې د 1490 تر 1600 پورې مهم علامات موجود دي. پدې کې ځینې مهرونه او نور شیزونه هم شامل دي. د کاربوهانو په اړه د جدید ټکنالوژي په مرسته به ډېر ګټور معلومات ترلاسه شي. د کارپو انډریو سره تحقیق کوونکی پروفیسر ډیوراند فیلر تر مخه 1400 کال وړاندې په سند وادي کې سخته وچکالی راغلی و چې له وجې د غذای څخه خلکو کډه وکړي. په سپین کې یو داسې کلی دی چې هر یو سهولت پکې موجود دی خو له 45 کلونو راهیسې دوه کسان پکې ژوند کوي. د سپین لا استریلا نومي دغه کلی یو شتمن کورنۍ جوړه کړې وه او په هغه وخت کې د دې آبادی هم زیاته وه. په دغه ځای کې دوه سکولونه، ګرجاګر او ډیر زیات دکانونه وو، خو په 1903 کال کې یو پیښې له وجې نیمه آبادۍ له منځه لاړه او نورو خلکو کلی پرېښودو. په دغه کلی کې له 1350 کالو راهیسې دوه کسان اوسیږي چې ښځه او خاوند دي. د مکسیکو په یو دریا کې د 1500 کال زوړ چرچ د خلکو د توجه مرکز جوړ شوی دی. په دغه ځای کې د دریا په اوبو کې ډیر زیات کمی راغلی دی او پکې 280 فټه کمی ریکارډ شوی دی. د دې د وجې په دغه ځای کې یو زوړ چرچ راوته دی او یو شمیر خلک یې ننداره لپاره ورزي. د کارپوهانو په خبره دغه چرچ په 1968 کال کې 100 فټه د اوبو لاندې وو. د دغه چرچ لمبای 1300 فټه دی او دا په 1568 کال کې جوړ شوی وو. په هغه وخت کې د دغه ځای آبادۍ کې د اضافي لوجې دا چرچ جوړ کړ شوی وو، خو په 1703 او 1708 کې د سختو سیلابونو لوجې دغه چرچ د اوبو لاندې شوی وو. په نړۍ کې د ویډیوګانو مشهور ویب سایټ یوټیوب د سبسکرپشن سرویس شروع کولو فیصله کړې ده. په دې سرویس کې به صارفینو ته ایکسکلوسیو یعنی خصوصي ویډیوګانې ورکول کیږي. په دې کې به د ویډیو بلاګرز فلمونه هم شامل وي. د یوټیوب ریډ نومې دغه سرویس به په لومړي پړاو کې په امریکا کې د صارفینو لپاره وي. صارفین به هر میاشت $10 ورکوي او په دې کې به اشتهارات هم نوي. خو ځینې کارپوهان وایي د مفت ویډیو کتونکو عادي په لکونو صارفین به دغه سرویس ونه کاروي. د یوټیوب ریډ سرویس به نومبر میاشت کې په امریکا کې شروع شي او ډېر ژر به نور ملکونو لپاره هم اعلان وشي. د امریکا خلای ادارې ناسا مریخ سیارې ته د 2500 ټنه وزنی خلای جاز د جوړولو اخري پړاو کې داخل شوې دي. په دغه خلای جاز کې به مریخ سیارې ته ستور مزلي هم لګل کیږي. دا خلای جاز به تر 2013 کال پورې جوړ شي. ناسا اداره په 1300 کالو کې په لومړي ځل دا کال کړي چې خلای جاز راکټ هر یو اړخ جاجی اخستی. ناسا اداري ویلي چې په تاریخ کې د لوی راکټ انجن کامیابه ازموینه هم کړې ده او په هغه سختو ازموینو کې بریالي شوی هم دي. په دې خلای جاز کې چې مرګ سیاري ته به انسانان لیږي اوږدوالی 322 فوټه دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم اټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 215 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 115 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوټل ترانسوینیا 2 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 101 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ګوس بمپس په لومړي نمبر دی، فلم دی مارشنز په دویم او بریج آف سپایز په دریم نمبر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکټر شاهد کپور نوې فلم شاندار په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچنامه 2 دی چې 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ډیزنی کمپنی نوې فلم دی جنگل بک لومړی فلم خپور شوې دی. دا یو انیمیټډ او خیالي فلم دی. دا فلم په لومړي ځل 1968 کال کې جوړ کړ شوی وو. په دې فلم کې مشهور اداکارانو بل مری، نیل سیتی، بن کینگسلی، ادریس البا، سکارلټ جونز او کریستوفر واکین کار کړی دی. فلم دی جنگل بک با د راتلونکي 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from. Poor, sweet little cub. I'll keep you close. Let go of your fear now. And trust in me.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجنت دریم سیریز الیجنت پارت 1 لومړی ټریلر خپور شو دی. د دې نو وړاندې ډایورجنت سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې 15 او 16 اتیا بیلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په دې فلم کې مشهور اداکارانو شین وډلی، جیف ډینیلز، تیو جیمز او نیومی وایټس کار کړی دی. فلم الیجنت بعد راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Time we fight back. You are the key, Triss.
No pressure.
You ready?
It's time.
Out there.
We have to. There's no turning back.
Triss, it is a pleasure to finally meet you. You saved a city. Help me save the world.
د هندي سینما مشهور اداکار سلمان خان نوې فلم پریم رتن دن پایو لومړی ټریلر خپور شو دی. دا فلم سورج بارج تھیایا جوړ کړی دی او 14 کال وروسته سلمان او سورج په فلم کې په لومړی ځل کار کړی دی. په فلم کې د هند یو شاهي خاندان خودل شوی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کھیر او نیتن مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو با د نومبر په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پریم رتن
मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। हर फैमिली में प्रॉब्लम है, पर वो खुश नसीब है जिनकी फैमिली होती है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कोई और हो।
د هندي سینما مشهور اداکارانو رمبیر کپور او دپیکا پادوکون نوې فلم تماشا به د نومبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. د دې فلم موسیقي مشهور سندرغاړي او آسکر ایوارد ګټونکي اے آر رحمان ورکړی دی. دا یو رومانوي فلم دی.
ایک دن یہاں سے بہت کوستور دل اور دنیا کے بیچ
اپنے ہیرو کو ایک ساتھی ملا.
ون فون کال پلیز.
نو مونی گو گو.
جھنڈ فقیر سور کی اولاد مر جا سالے کمینے. تھینک یو.
ڈان 12 ملکوں کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور آپ.
میں مونا, مونا ڈارلنگ.
تو میں آپ کو مونا کہوں یا ڈارلنگ؟
مٹر گشتی کھلی سڑک میں, پکڑی تڑک بھڑک میں.
آؤ وعدہ کریں کہ ہم اپنے بارے میں جو بھی کہیں گے جھوٹ کہیں گے,
اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. And what happens in Corsica
stays in Corsica.
Attention. یہ تم نہیں ہو وید, یہ سب نقلی ہے.
میں وہ ڈان تھوڑی نہ اتارا, وہ تو ایکٹنگ تھی نا, وہ میں ایک رول پلے کرا رہا اور یہ میں ریئل میں ہوں.
پھر تو میں کسی اور کے ساتھ ہوں گی, میں کچھ اور ڈھونڈ رہی ہوں.
وہی کہانی پھر ایک بار, مجنو نے لیے کپڑے پھاڑ, مار تماشا بیچ بازار.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
دا نړۍ رنگونه خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو, اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی اثر. د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای کول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 50 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. کتم د وسنی عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي. خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیل نه کالجونه او نه سکولونه, بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و, قرآن اساس و, قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو, خوارزمی پیدا شو, بوالسینا پیدا شو, ابن رشد الکندی, څومره فلسفیان, څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی د پنداسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي, د کتو سترګه او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي, نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغوی چکه او نن چې الحیثم کومه نظریات چې کړې وه هغه نن په یورپ کې او په ټوله تاریخي دنیا کې چلې ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علم مولانا محمد احمد واصل واسطی چې خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وای چې د مدرسو په خواني نصاب جامع او پر دینی علوم سربېره منطق, فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیثو یو کتاب دوه به شامل وو، او دغه مروج کم فنون چې دي اصول یې فقه ده، فقه ده، حدیث دی، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر دغه ځایونو کې وو. له دغه سره سره منطق و فلسفه وه، منطق اول واره په عربي سره منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی، له هغه بعد بیا غزالي و دغو خلکو په دغه باندې کار کړی، نو بیا منطق هم پکې شامل شوی دی د مامون الرشید په دور کې.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل، او د دوی علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپله هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي، د پخوانی او اوسني نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لاړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت کې زه فکر کوم جامع وو، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه وو، هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم وو، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم وو چې هماغه وخت مروج وو، چې هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیریدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول، حافظ حمیم جلالزی یې لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنې موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنا چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوی چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو ترڅنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا لسیمو سره تړلې وي یا ټولنو سره تړلې وي. نو دغه ډول د مسلمانانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دنیا علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب اړه څېړونکو او دینی علما دا نظر لري چې کاسری علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د عصري علوم د استلو لکبل مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دي ترکی مدارس ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی، اصول حدیث دی، فلسفه ده، منطق دی، ریاضیات دی، دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه او باسل او زه فکر کوم چې دا دي باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچیري د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د تلایي وخت غوندي اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وي. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کیږي چې خلیفہ ورته ویل چې د قضا سمت قبول کړ د ویل چې نه قبل او مزه چې یو دولت د تاثیر لاندې راشه منځو به هغه خپل فتوا کوم چې هغه دې نو دغه علما او په خپل کار خپل کولو پیسو کې بچاته محتاج نه وو او یو شغل لرلو یا به نجاری کول یا به یو ډاکټری کول یا به طبابت کول یا به نور مسائل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مزامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم تر سره شوې دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
په هغه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم وغيرها په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوی، دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده، دا وو خپل ذاتی ریسرچ و. یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دا شیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود و، خو باقاعده د دغه دغه مدارس نه و یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده. ابن سینا و، فارابي و، ابو نصر، دغه خلک وو، دغه خلکو کتابونه هم کړی دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغه یوه مدرسه د کراچي جامعې بنوریا هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف اسمعون او فنون دي کنه دا فراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی کی دي تبدیل راوړي نه دا څنګه چې شنو کې کوم دغه یې کی لکه مطلب ابتدائی چې کوم دنیاوی سکول دی تقریبا میټریک او شکم سکول عام چې کوم دغه هغه ته فراوي کی.
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامعې دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مزامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیس، ریاضي، ماسټرز علوم او د نور بعضې مزامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړې زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې شوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مزامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن بادسوي نیا مدیر فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي، یعنی یو دی جدید علوم بتورې فن شامل ول په تمام مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نشته، یعنی بتورې فن لمخو سره د جنسیات یو کتاب نشته، بتورې فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نشته، بطور فن د ساينس یو کتاب نشته، بطور فن د انګریزي ادبیات یو کتاب نشته، د ریاضیات په خاطر کتابونه بخښیو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ماغل نصاب وته دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښیو هغه سیان بو، خو باقاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلومات مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تل دی پاو د شې نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلق زکی اخوان الصفا یا نور خالد با پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و، یعنی به تورې فن نه و او څومره فن په تور شې نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي او څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوښتي، نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي. مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته. مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاږي کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې وو سیګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلار نه تیرېدل کې نو هغه وکړل چې ته وس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د سی کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور اخر سره د دې چې د اسلام د اصلي حکم دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا د لپاره کار کوي نو داسې کار وکړي داسې اساسي کار وکړي داسې اساسي آبادی وکړي سرکونه تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوئ لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکړي چې پام دې راته کې مړ کېږي. لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په ارمغان پرې خودي دي دا کار په موږ کې لګاغ شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي نو بل خوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه هم دومره پراتونکو خبرونه کې به واوري چې مدرسې مالی مرستې څنګه او د کومې خوا ترلاسه کوي. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. ښه ژوند کولو.